د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګ له آزادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، تر دریو بجو د آزادۍ رادیو په دې او ساته خبرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبريږي. دا پروګرام مللی بشیر چمتو کړی، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د تورخم لاره له دواړو خواو د بارونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د تورخم د کمیسار مولوي عصمت الله یعقوب له قوله خبر ورکړی چې وایي پاکستانی چارواکو دا دروازه نن غرمه مهال په مشروط ډول هغه مهال وتړله چې له موټر چلونکو څخه د ویزې او پاسپورت غوښتنه کوله. کمیسار زیاتوي چې طالبانو هم متقابل اقدام کړی او هغو پاکستانی ټرک ډرایورانو ته اجازه نه ورکوي چې ویزې او پاسپورتونه نه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پخوانیو موافقو په اساس پر ډیورنډ کرښه په جوړو دروازو کې د ټرکونو له ډرایورانو څخه د پاسپورت او ویزې غوښتنه نه کېدله. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په ډیر نامناسب وخت کې پیل کړې ده. په افغانستان کې د WFP مشر سیاو وی په تورخم کې راستنو شویو افغانانو سره د کتنې پر مهال په یوه ویډیوي وینا کې چې پر ایکس شبکې خپره کړې د لکونو افغانانو د جبري ایستلو پر ناوړه عواقبو خبرې کړې. هغه ویلي چې له دې کډوالو څخه هر څه هلته پاتې کیږي او په داسې نامناسب وخت کې راستنیږي چې کافي خواړه، امکانات او د استوګنې ځای نه لري. میرمن حسیا وایي تر ټولو د ډېرې اندېښنې خبره دا ده چې ژمي ته یوازې څو اونۍ پاتې دي او افغانستان د وروستۍ درنې زلزلې، کمزوري اقتصادي حالت او د چاپېریال له اثراتو څخه لا هم نه دی رغېدلی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون وویل چې له پاکستانه تر دې دمه څه باندې 400,000 افغان کډوال هیواد ته ستانه شوي دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه یا نای وایي چې په تیرو څه باندې 2 کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې 250 تلویزیونونه بند شوي دي. نای د تلویزیون د ورځې په مناسبت چې هر کال په نړۍ کې د نومبر په 21 نیټه منځل کیږي، د یو بیان په خبرولو سره ویلي دي چې تلویزیون په تیرو 2 لسیزو کې د بیان د ازادۍ، خبر رسونې او د عامه ذهنیتونو د روښانولو په برخو کې خورا مهم رول ولوباوه. خو سږکال دا ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې د افغانستان له نیمایي ډېر تلویزیوني چینلونه فعالیت نه لري. نای وایي د افغانستان د ټولو رسنیو خو په تیره د تلویزیونونو د کار وضعیت ورته د منلو وړ نه دی. دا ټولنه له آزادو رسنیو په خاص ډول له تلویزیونونو غواړي چې د بې پرېتوب او خپلواکۍ اصولو ته په پام سره فعالیت وکړي. د نای د نظر پوښتنو له مخې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان له 148 تلویزیونونو څخه 70 د اقتصادي ستونزو له کبله فعالیت پرېښی دی. د حماس د افراطي ډلې مشر اسماعیل هانیه وایي چې له اسرائیلو سره د اوربند احتمال نږدې ښکاري. امریکا او اروپایي ټولنې حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه اعلان کړې ده. د هنیت څرګندونو دا هیلې راژوندۍ کړي چې د اکتوبر په 10 لسګونه برمته شوي اسرائیلي وګړي هم ښایي خوشي شي. اسرائیلو تر اوسه له حماس ډلې سره د 240 برمتو د خوشي کېدو په اړه د خبرو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. د اسرائیلي وګړي د اکتوبر په 10 د اسرائیل پر قلمرو د حماس په برید کې برمته شوي وو. ویل کیږي چې ډیری یرغمل ملکی وګړي دي او یو شمیر ماشومان او زاړه خلک هم پکې دي. حماس یوازې 3 تنه یرغمل خوشي کړي او د ځینو مړي موندل شوي دي. او د جرمني دفاع وزیر بوریس پیستوریوس په یو ناڅاپي سفر کې فت رسیدلی څو له اوکراین سره د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړي. د امریکا وروسته جرمني له اوکراین سره په پوځي برخه کې دوهم لوی مرستندوی هیواد دی. ښاغلی پیستوریوس په داسې حال کې دا سفر کوي چې روسیې پر اوکراین د توغندیو او ډرونونو د حملو خونړۍ څپه پیل کړې او په دې ترڅ کې تر ډیره عامه او د انرژۍ تاسیسات په نښه کړي دي. پیستوریوس د کیف په مرکزی چوک کې د اعتراضونو د پیل د لسمې کلیزې په مناسبت د ګلو د ګېډې د ایښودلو پر مهال وویل د دې لپاره اوکراین ته راغلی دی چې له دې هیواد سره د جرمني د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړي او ورسره په جګړه کې د اوکراینیانو د جرأت او زړورتیا ستاینه وکړي. د جرمني دفاع وزیر کیف ته په اورګاډي کې سفر وکړ او تمه ده چې لخپل اوکراینی سیال رستم عمروف او ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره به وګوري.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه.
السلام علیکم، تاسو زموږ راغله ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه د ازما حق دی تشرغلاست. زه ملالی بشریم. د خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړی. د نومبر 15 د شوز پر وړاندې د تاوتریخوالی د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. تاوتریخوالی څه ته وایي او څومره ډولونه لري؟ د تاوتریخوالی د لمنځه وړلو لپاره د ټولنې د افرادو او د حکومتونو مسؤلیت څه دی؟ د ښځو له کومو حقونو څخه محرومول په تاوتریخوالی کې شاملېږي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن په خپرونه کې راسره د ښځو د حقونو مدافع اغلې سایما خوګیاڼۍ، اغلې تورپیکۍ مومند او اغلې حسنا روفي ګډون کوي. اوس هم له موږ سره اغلې سایما خوګیاڼۍ د تلیفون له لارې وصل سوې ده. تاسو ته شراغ لاست وایم او ډېره مننه چې وخت مو ایستې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. اغلې خوګیاڼۍ، زما لومړۍ پوښتنه به له تاسو څخه وي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ مانځل څه ګټه لري ستاسو په نظر؟
مننه ډېره زیاته. زه هم خپل ورکو سلامونه تاسو ته او د تاسو ملوانو او د راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. اول خو باید پوه شو چې تاوتریخواله څه ده او دا چې منظور به څه ګټه ولري. تاوتریخواله هر هغه عمل دی چې انسان او بالخصوص مېرمنې، نجونې، ماشومان په اوسني مهال کې راتلونکي په روحي او جسمي توګه زیانمنوي او د هغوی شخصیت ته زیان رسوي. نو تاوتریخواله دی په مجموع کې. تاوتریخواله یوازې په افغانستان کې نه دی، دا په ټوله دنیا کې دی. او دا تاوتریخواله اکثرا مثلا د تاوتریخواله قربانیان د ښځینه دي او جنګي دي او بالاخره په درېمه کټګوري کې ماشومان دي او کله کله سړي هم پکې راځي. نو دا چې ملګري ملتونه اوس ورځ لمانځي، نو په زه فکر کوم چې په دغه سره لمانځلو په شعاري بڼه، یعنی وی خو د شوار په شکل د مانځي وي او پریکړه کې یو شخص صادر کی مثلا آتا، نو یو شی دی چې دا د نړیوال اسنادو په نومول کیږي او اکثره هیوادونه کاغه مثلا سره الحاق شي او به رعایت شي خو ډېره بخوي. لکه څنګه چې موږ مثلا په دغه شلو کالونو کې د ځینو نړیوال اسنادو سره الحاق شي او د طالبان تر راتګ پورې هغه په افغانستان کې رعایت کېدلی. مثلا موږ ولیدل چې د ښځو پر وړاندې د توپیر د بنده وړلو کنوانسیونو سیدا او ډېر زیات رعایت کېدلو، یا مثلا د بشري حقونو نړیواله اعلامیه وه، همدا رقم زبادني او سیاسي تړون چې مثلا افغانستان مثلا الحاق شوی او هغه مراتولو، دا خپله د افغانستان د ښځو لپاره خاص ملاتړ او مثلا په هغه ځینې خاص واحدونه ورته جوړ شو د افغانستان د ښځو لپاره په همدغه د قوانینو په اساس باندې، د اساسي قانون په اساس باندې. موږ ولیدل چې په افغانستان کې مثلا د ښځو د ښځو د نارینه او د مساوات لپاره په کې کار شوی او د کورنۍ د ملاتړ لپاره په کې کار شوی، همدغه د قوانینو همدغه اسناد په رڼا کې د مثلا موږ ځینې واحدونه جوړ کړل. مثلا د ښځو وزارت جوړ شو په افغانستان کې، د هغې تر څنګ د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ورته جوړ شو چې دی ډېر ښه په دې و چې مثلا نظارت یې کولو. یو د راپور دی مرجع و چې مثلا یو څوک ته یو ادرس و د ښځو دپاره، مثلا دغه د ښځو چارو وزارت موږ همېشه انتقاد پرې کول چې هېڅ کار نه کوي، ګرچې دوی پالیسي جوړوله، مګر بیا هم ډېر زیات ښه په دې و چې په هر ولایت کې د ښځو په اړه یو ادرس و، یو ښځه یو ستونزې سره یو مشکل سره مثلا مخکې دره، یا به مجبور و چې د عبدالله کمیشن ته بتله، د بشري حقونو خپلواک کمیشن ته به مراجعه کوله، یا بتله مثلا وزارت ته بتله، هلته به مراجعه کوله. باندې موږ ولیدل چې مثلا د نور محاکمو تر څنګ خاص محکمې د تاوتریخوالی د مالې په خاطر مثلا جوړ شولې، او یعنی یو څه د خوځ لپاره سہولتونه پکې وو. نو اوس هم کناړېوال مثلا دغه سي اسناد بیا هم بل پرې کړی مثلا صادروي یا په بل ایله کنونشن باندې جو کار کوي، نو بیا هم په وادونه چې سره الحاق کیږي او ملاتړ څنګه کوي، حمایت کوي د خوځ لپاره خپل ګټ لري. او کبه هم چې دغه سي واځي کومه اعلامیه مثلا په شواري باندې خبره شي، لکه دا اوس افغانستان کې مثلا خوځ کم تاریخوالي سره مخ دي، موږ تاسو ګورو چې تاریخوالي واځي او کورنۍ کې نیوي، همدا اوس د افغانستان خځې د غیر دي چې په کورونه کې تاوتریخوالي سره مخ دي، مګر په عمومي کچه د دولت خان هم د تاوتریخوالي سره دوه مخ مخ دي. موږ ګورو چې مثلا اکثر نجونې چې موږ د تعلیم د حق نشي دوه اساسي بنسټي حق دي هغه نه محروم شوې دي. اقتصادي ستونزې لري، مثلا د اقتصادي تاوتریخوالي تر ټولو بد تاوتریخوالي دي چې دا هم په لامل دا چې په کورنۍ کې د تاوتریخوالي باندې مثلا دوه وړي چې کورنۍ اقتصاد دوی خراب وي، همیشه مثلا توتر خو اثر دوه مخ کیږي. نو په دې خاطر باندې نو کدا ورځ منځل کیږي په نمایشي شکل ویم، خو بیا هم د خو نه وای دا ونه کیږي، خو شرط به کیدا وي چې مثلا چې هغه مراد شي او احترام ورته وشي.
مننه اغلی خوګانی. اوس هم اوریدونکو له مر سره اغلی تورپیکی مومند او اغلی حسنا روفی د ټلیفون لالارې له سټوډیو سره وصل سوي دي. تاسو دواړو ته هم شرغلاست وایم او مننه چې وخت مو ایستې. اغلی روفی، زما پښتنه ستاسو دغه و چې ک تاسو د پدی برخه کې خبري وکړي چې په د افرادو پر کچه باندې په کورنۍ کې څه ډول تاو ترخوالي په افغان ټولنه کې ستاسو تر سترګو سوي دي، او تاسو څه فکر کوئ چې رواني تاو ترخوالي لفظي او بیا فزیکی تا ترخوالی څه شي دی؟
د کورونای څخه تاسو هم کورونای څخه تاسو ترخواله لامل لندنای برخه ده دا چې اقتصادي لامل دي چې متاسفانه په افغانستان کې اقتصادي لاملونه به شوي دي چې کورونای پر اوني او همدارنګه په فزیکی تا ترخواله ته مخ راوړي. که اقتصادی برخه تامین وسی ځکه زمونږ ټولنه او زمونږ شما داسې شوی دی چې متاسفانه رواني تاوتریخوالی روان دي. زاستریا تجربه مې یو څو ورځې مخکې مونږ نندارتون ته تللي وو، متاسفانه هلته فضا امن و فضا طولی امن و که مشکل ندارو در فضا در فضل پاره و فضا اختر از کار کون، خو متاسفانه دست یا فضا و که یعنی دوانان طول یا تریخوالی در دادن فیزیکی از ایسو سو ضراری ندیدن ایسو کم خبره نو نگم پراوانی تو با دست یا تریخ فضا دست یا تاریخه فضا و چی تروانن ما زو چی کور تراغ ما مالی ای کاش تلی نو ما دیره یعنی یو روانی پر روانی توگه دیر یک تاریخ خود یو وزا هم از در اخبال هم پا تغییر پا عمل باندی پونش ما مخوا پا افغانستان دیره که کلا تروز بچه بل حکومت را غلی رژیم تغییر کلی دی تور رو روانن یو واسی بده لیده لیده او د تغییر اول د رژیم سکوت اخلای په ټول کورنۍ باندې یو منفي اغیز کې ښودلې ده، او دا غیر هم وروسته اقتصادي لاملونه باعث کیږي چې کورنۍ ته یو بل تر لاندې اقتصادي په برخه کې د اقتصاد لپاره دا چې نشي کولی د خپل حتی د خپل ویزمندي رفع کړي د نور غړو د کورنۍ خلافاتې دی. دا دا دوه ولونه باعث کیږي چې کورنۍ یو بل تر مخه تاوتریخوالی ولري، او دا چې مونږ د خپل دین د خپل اسلام صحیح پېژندنه نه لرو. که مونږ صحیح پېژندنه ولرو د معنویت په برخه کې که وګورو هیڅ کوم مشکل مونږ سره پېښېږي، خو متاسفانه زمونږ په ټولنه کې نه دین سم پېژندل شوی دی، او همدارنګه کله چې حکومتونه تغییرېږي رژیمونه تغییرېږي دا یو منفي اغېزه په ځوانانو باندې په کورنیو باندې د هغوی په اقتصاد باندې لري چې دا ملونه باعث کېږي د کورنۍ یو بل تر وړاندې حتی د یو کورنۍ غړې نجونې د مثلا خور تر ورور پر وړاندې او همدارنګه اولاد تر خپل مور و پلار تر وړاندې تاوتریخوالی ولري، او دا باعث کیږي چې دا اجتماع ته وځي. کله چې یو کورنۍ صحیح مثبته مدیریت ونه لري همدارنګه دا کوچک اجتماع ته یا یو اجتماع ته ځي، او همدارنګه هغه په ټولنه کې په ټول یو کې نشيږي موږ دلته چې کله ما واسه مولد یعنی دا خلک چې اته څو خبرې نه کوي چې د خبرې نه زوی ما کوم تاثیر خو له سترګو ته دی یا د غونو د دی حرکتونو باندې یو بخي نو امیدې په نشیدل دا د دې نه معلومیږي چې د افغانستان په کورونو کې یو تاثیر خو له شته د تاثیر خو له رواني په توګه شته چې موږ د خپل حرکت د غونو باندې یو بل څه غوړو او یو بل څه نو امیدې کوي
مننه اغلی روفی اغلی مومند تاسو څخه به بل پښتنه وکم تاسو د اغلی روفی خبرې هم واورید او د اغلی خوګیانی خبرې هم اغلی خوګیانی د اقسام په اړه خبرې وکړې او اغلی روفی په خپل خبرو کې هغه لاملونو ته اشاره وکړه چې تاسو تر خپل رمسته کوي تاسو خزمه پښتنه دغه د چې کله چې په یو ټولنه کې تاسو تر خپل رمسته کیږي د شوزو پر وړاندې د دغه د لمنځوړلو لپاره پر ټولنیز کچباندی یاد کورنیو او افرادو پر کچه باندې خلک څه کولای سي چې تاو تریخوالی لمنځ یو سي د شذو پر ضد باندې که هغه فزیکی وي که هغه د لفظي وي یا که هغه رواني وي
سلامونه تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته درنو مېرمنو ته ته ټول لمړی ته وایم چې د تریخوالی هغه مفهوم وایم چې نه خپل تریخوالی له ته عوامل څنګه پیدا کیږي او بیا په لمنځولو خبرې وکړو اسان خپل څو تاریخاله لکه د نوم نه چې معلوم دی کاو تاریخاله یعنی زو تیرای زیاتای سختی شدت ځان رسول او په دې معنا راځي چې بلابیر موارد یعنی تاریخاله په فزیکی او پرونی ډول یو چاته تکلیف ورکول دی د یو کس زورول دی او سپکول دی چې دا ټول هغه منفی اړخونه دي هغه اصلاحات چې ټولنې ته هم د منولو ول دي او د بشري حقوقو له هغه او د اسلامي اصول له هغه دا ټول د منولو ول دي او دا د مدیدې د مخنیو خاطر باندې باید ټولونه کې قواعد اسلامي قوانين او هغه اصول په نظر کې ونیول شي او خصوصا په خزو په ماشومان باید تیري زیاته یو دا دا ټول چې ما یاد کوي باید او نو سی په ټولنه کې او بیا خصوصا د یو حکومت لخوا یا هغه ټول چې راز کړي په مشرۍ کې دي په قدرت کې دي باید هغه هم د پام وکړي او دا موارد باید په ټولنه کې موجود نه وي او د دې د منځورولو په رابطه یا د منځورولو په حق باندې قوانين یا خپل اصول باید تدبیر شي په ټولنه کې په کورنۍ کې په هر ځای کې چې دا مشکلات راځي باید د دې مخنیوي وشي ځکه دا لکه ما چې مخکې ویل نه منلې دودونه د فرهنګ کې زموږ په کلتور کې هم ځای لري په ټول بشري حقوقو کې هم ځای لري نو یو څه آگاهی ته یو څه اصول ته پابندیا د قانون تطبیق دا ټول هغه عوامل دي چې د تاوتریخوالي مخه نیسي او تاوتریخوالي لمنځه وړي
بله ډیر مننه اغه له مومند تاسو یادونه وکړه چې د اسلامي قوانینو په عملي کولو سره په افغان ټولنه کې د تاو ترخوالي کچه هم راټیټېدلای شي تاسو د اغه له روفي په خبرو کې باورېدل دوی د ونندارتون یادونه وکړه چې د شذو د لاسي صنایعو د پاره جوړ شوی وو او پر دغه نندارتون باندې موږ راپور درلودي چې دا ډول یو نندارتون جوړ شوی دی د شذو لپاره چې دوی خوشی څرګند کړي وو او وروسته بیا شذو موږ ته په یو راپور کې ویل چې کله چې دوی د ځای تورلې غرفې حل تخلاص کړي چې مشتریان راستي او د دوی لاسي صنایع او توکي واخلي خو طالبانو یوازې وشو ته ویل چې دوی اجازه لري و د غنندارتون تورسي او ناري نه نس کولای چې د دې غنندارتون څخه کتنه وکړي یا هم حالت یو څه یو لاسي صنایع چې شذو حالت ایشتیا غو پیری په دې سره شذو ونه کړای سوای چې هغه لاسي صنایع چې دوی ننداري ته ایشتیا غه خرڅ کړي پدې خاطر باندې چې د مشتریانو تعداد کم وو او یو بل عامل دا هم شول سوی و چې شدي تر ډیره پورې په افغان ټولنه کې سودا نه کوي او نارینه ورسره ځي هغه نارینه د دوی په خوښه باندې سودا ورته کوي او په دې مورید کې چې چون چې نارینه نه ونو د دوی شیان هغه شیان چې دوی ونندارتون ته ایشو هغه په هغه توګه باندې خرڅ نه سول چې دوی غوښتل او ډیرای غرفې په همدې خاطر باندې بندي سوی
د دې نندارتون نوم د ملي او نړیوالو صنایعو د ختیجه کبرا په نوم باندې دغه نندارتون نومول سوی و. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده، کله چې د خدیجه کبرا په نوم باندې دغه نندارتون نومول سوی دی، او بیا د ښځو سره برعکس هغه سې چلند کېږي چې دوی ته ویل کېږي چې تاسو خپل توکي دلته کښېږدئ، و نندارتون ته خو مشتریان نارینه نسي راتلی، یوازې به ښځې راځي، او هغه بیا هغسې نتیجه ورکړه چې ښځو نسوی کولای چې په هغه تعداد کې ورسي دغه شیان واخلي، او بیرته هغه نندارتون د ځینو کسانو په وینا چې هلته یې ګډون کړی و ناکامه پاتې سو. ستاسو په نظر دغه د اسلام له نظره چې د حضرت خدیجه یوه تجاره ښځه وه، هغې په خپل ازاده توګه باندې خپل تجارت کاوه، کاروبار یې کاوه، او هغې ته دغه بندیز ور باندې نه و چې ته به یوازې د ښځو سره خبرې کوي او د نارینه وو سره کاروبار او تجارت نسي کولی، خو برعکس پر ښځو باندې په اوسني افغانستان کې دا ډول بندیز دی. ستاسو په نظر دغه څه ډول ضد او نقیز معلومات و خلکو ته یعنی اذهان مغشوشوي؟
طبعا زه په جریان کې یم، او د دې نندارتون د پیل نه هم زه خبره وم چې ډېر زیات اعلانونه او ډېر زیات بروشورونه او اعلانات په ما ولیدل چې نندارتون خدیجه کبرا نندارتون یعنی په تجارتي بڼه باندې دې اعلانات وشول چې دا پیل کېږي په درویشتم د عقرب. کله چې دا نندارتون پیل شو، سیام ښځې د لرو پرتو سیمو له ولایتو راغلي وې. نن ما هم سره مجلس درلودو، دوی د خپل توکي راوړي وو په ډېر مشکلاتو، هغه ډېر مصرف په دې شوی وو، دا کرایه او دا اوسني شرایط او سختې لارې دوی مرکز ته راغلي وو. متاسفانه څنګه چې توقع کېدله، څنګه چې د ټولو تمه وه، په هغې شکل د نندارتون فیصله کامیاب نه و. ځکه همدغه مهمه مسله چې تاسو یاده کړه، موږ په افغاني ټولنه کې ګورو چې یعنې دا ټول ناپسند دودونه دي، خو اوس فعلاً خو شته دي په ټولنه کې حاکم دي. کېدای شي چې پرو ورو دا دودونه کم شي، اما اوس فلحال همدا ښځې اقتصادي یعنی واک نه لري او دومره امکانات نه لري چې دوی ځان ته یا شی را ونیسي، یا خوښي، یا ورشي، یا ته ښځې دا امکانات لري چې نندارتون ته ورشي، له نږدې دا وګوري، اجناس راوړي. په مخ کې ډول کې نارینه وو ډېر سودا کوه، خپلو ښځو ته یا خپلو کورنیو ته له نندارتون نه ډېر توکي اخیستي وو. ښه څوک چې چا چې خپل مواد را وړي، خپل لاسي صنایع را وړي، بیا هغه ښې خرڅې شوي. او متاسفه دا وړې دغه لوی بندیز پکې لګېدلی وو چې دا د نارینه وو نه ورته وو، د ښځینه مغازونه باوجود چې ښځو خپل ایجاب مراد کړی وو، خپل غرفه کې ناستې وې، کوم ستونزه نه وه. یعنی کېدای شي چې نارینه وو خپل توکي ته اخیستي وای، اما متاسفانه دغه بندیز د دې باعث شو چې د ښځو توکي خرڅ نه شي، او ښځې ناامیده له نندارتون څخه یعنی ناامیدي ترلاسه کړله. په اسلام کې ستاسو سوال ته راګرځم، اسلام چې یو کامل او جامع دین دی، د بشر د ژوندانه هر اړخ یې څېړلی او د ښه ژوند کولو امر یې کړی، او د هر نوع تاوتریخوالي یعنی په ټولنه کې هر نوع تاوتریخوالی منع ګرځولی، او د خلکو ته د مینې او د ورورولۍ هدایت کړی دی. متاسفانه چې دا په اوسنۍ ټولنه کې په نظر کې نه نیول کېږي، او یعنی دا خپله د انساني کرامت ته نه ارزښت ورکول دی چې د ښځو هغه زحمتونه، هغه څه چې دی د هیله درلودله، هغه یې نندارتون کې وړاندې کړي وو. اما متاسفانه چې دا خرڅ نه شول، یا دوی د خپل ناامیده شول، د خپل انساني کرامت ته د سوال لاندې کېدل دي، او د حقونو ته نه درناوی دی، د ښځو حقونو ته خصوصا. نو دا د اسلام د ټولو موادو سره د اصولو سره دا همغږي نه لري، دا خلاف د اصولو دي. لکه تاسو چې خپله یادونه وکړله، خدیجه الکبرا نوم چې ورکوي، خدیجه الکبرا هغه ښځه وه چې په اسلام کې تجار ښځه وه، هغه د کاروانونو سره ډېر لرو سیمو ته تلله، د شام نه د نورو، حتی د کوس وګورو یو مملکت نه بل مملکت ته تلله، خپل توکي راوړل، او د نارینه وو د کاروان سره به ګډه تلله. خپل بازار کې به د نارینه وو سره دادو گرفت، یعنی هغه خپل پیسې ته تبدله کول، یا جنس ته تبدله کول، دای دا اجرات کول، او په څنګ کې بیا د همدغه د ګټې نه خپل د اسلام دین ته خدمت کوي. یعنی موږ د دې یو ډېر ښه مثال دی، د ښځو کار او د ښځو حمایت د اسلام مقدس دین نه. متاسفانه د خدیجه کوبلا د سپیشل نومنه ګټه اخیستل دي، اما دغې په اصولو باندې پابندي او دغې اصول مراد نه کېږي دلته په اوسنۍ ټولنه کې، چې دا د یو لوی خپل یو لوی تاوتریخوالی دی د ټولو ښځو سره، خصوصا بیا د سوداګرو ښځو سره او د هغو ښځو سره چې په دې نندارتون کې ګډون کړی و.
مننه اغلی مومند. اغلی خوګیانی، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې په سیستماتیک توګه د شوزو د یوې ټولنې څخه یوې خواته کول یا یو طرف ته کول د دوی د ټولنې څخه د فعالیت ټغر ټولول، ستاسو په نظر څومره په تاوتریخوالي کې راځي؟ د شوزو څخه د تعلیم او د کار حق اخیستل څومره تاوتریخوالي ستاسو په نظر تاوتریخوالي دي د دوی پر وړاندې؟
من نه ډېره زیاته ما جانې لکه څنګه چې خویندې خبرې وکړه سم وارم یو لنډه تبصره پرې ولرم. خپله منځوي کول که په کور کې وي که په ټولنه کې وي دا تاوتریخوالی دی، یعنې د نور نه جدا کول، یوازې ساتل. نو اوس دا خپله په افغانستان کې د طالبانو دوه ګونې سیاست دی چې مثلا د ښځو په وړاندې کوي. که داسې وي نو موږ بازارونو کې ګورو، ټوله ورځې بازارونو کې سړي سوله خرڅوي، په دوکانو کې ښځې ورته ولاړې ترې اخلي. اگر چې کله ښځه ځي هغلته یو مارکیټ د دو په نوم باندې خلاصېږي، یو نمایشګاه خلاصېږي، دوی غواړي خپل تولید خرڅ کړي، د دې په ځای چې دوی حمایت وشي او د دوی ملاتړ وشي، د دوی تولیدات مارکیټ پیدا کړي، مارکیټینګ ورته وکړي چې خرڅ شي او د خپلو خو ودرېږي. نو ادارې دغه دولتي ادارې خو تاسو ونیولې نو شي جانم، نو په دغه کورونو کې چې دوی کار کوي مثلا د دغه تولیدات پر اساس باید مارکیټینګ ورته وکړي، تاسو باید ورته زمینه برابر کړي چې دا خرڅ شي. غیر دغې نه ځای سړي د اغېز نه بندوي چې مثلا څوک هغه سودام ترې وانخلي. یعنې دا خپله غټ تاوتریخواله دی. هم ګوره هم دلته ښځې منځوي شي، هم په اقتصادي لحاظ وځپل شوي، یعنې خپله په ژوند کې اقتصاد ډېر زیات رول لري. اقتصاد چې خراب وي په کور کې، یعنی همدغه وجه وي چې د ښځه د مېړه ترمنځ هم شخړه راځي، جنجال راځي، د اولادو د مور پلار ترمنځ هم جنجال راځي، د کورنۍ د غړو ترمنځ هم جنجال راځي. یعنې دا خپله د ټولنې یوه غټه برخه زیانمنه کوي، او په همدې خاطر باندې دغه ټولنه د رکود سره اخر مخېږي. نو ښځه خو هم د ټولنې مهمه برخه تر دې ډېره ده په افغانستان کې. زه فکر کوم چې د ښځو په نارینه وو باندې اکثریت وي، ځکه چې موږ ولیدلې په هر کور کې چې مثلا شپږ بجې نه کوي، دواړه کام پکې وي، په هغه هم اکثره هغه نارینه د موږ شهیدان شو. نو د هغوی کونډې دي، د هغوی ماشومان دي. داسې خو نه ده، دا مکمل ظلم او تاوتریخوالی دی، او راضي پکې نه چې یعنی بېخي یعنی تر ټول تاوتریخوالی دا بدتر تاوتریخوالی دی، چې همدغه کوم تاوتریخوالی چې اوس د افغانستان د ښځو سره کېږي همدغه لامل کېږي چې کورونو کې بیا تاوتریخوالی راشي. بیا بله خبره خو دا ده چې په افغانستان کې پخوا یو ادرس و، خلک به تل مثلا د ښځو به خپل شکایت ورته کولو، شاکي به هلته تلل شکایت به یې کولو، یو څوک به وشي د هغو خبره به یې اورېدله، مثلا هغه به یې راپور ورکولو یا به تر محاکم پورې دو غږ اوچت کېدلو، حمایت ته نه کېدلو، څوک وچې پوښتنه به وکړي. اوس هغه کار مې کېږي. او ګوره موږ تاسو د اسلام د دین په نامه باندې، اسلام دین ډېر لوی او پراخه او د افغانستان د دین دی، هغې کې د افغانستان د ښځو لپاره کوم مشکل نشته. یعنې هغې کې د ټول انسانانو حقونه په خوندي دي، که هغه وه ښځه ده، که هغه سړی دی، که هغه ماشوم دی، هر چا خدای پاک خپل حق ورکړی دی. دا چې دوی غلط استفاده نه کوي او مثلا په یو رقم ابزارو په توګه دوی استعمالوي، دا بېله خبره ده. نو په دې خاطر باندې زه وایم چې دا په تاوتریخوالي کې راځي او ډېر جدي تاوتریخوالی. هیله مې دا ده چې دوی خپلو دغه کړنو ته توجه وکړي، او د افغانستان ښځې ډېرې زیاتې ځورېدلې دي. تقریبا دغه څلوېښت کاله جنګونه چې شروع شوي دي، اکثر هم په رواني تکلیفونو اخته دي، او کله هم چې لږ په خپو درېږي دوی بیا په خپو وایي، بیا غورځوي، بیا پرځوي، او په سیستماتیک ډول یې د ټولنې نه د ادارو د دولتي ادارو نه حذف شوي، او بالاخره کورونو ته کړي. اوس په ټولنه کې چې هغه دوی لږ هم اجتماعي فعالیتونه ولري، اقتصادي فعالیتونه ولري، د هغې مخه نیسي. دا بېخي ظلم دی، بېخي ناروا کار دی. او یعنی زه فکر کوم که دوی د افغانستان د ښځو سره دا رقم رویه کوي، نو دوی کبر به آخر زوال لري.
غلی خوګیانی، د حکومت بندیزونه ستاسو غواړم چې ستاسو نظر پر دې برخه هم واخلم چې کله چې حکومت پر شوزو باندې بندیزونه وازه کړي، دغه څومره خلک هڅوي چې تاوتریخوالي ته
نور هم دوام ورکړي، یا هغه خلک چې فکر کوي چې د تاوتریخوالي دوی هغه یعنی دوی تاوتریخوالي کوي د شوزو پر وړاندې باندې، کله چې حکومت ورته دغه زمينه برابر وستاس په نظر دوی څومره هڅیږي، څومره زړور کیږي چې نور هم تاوتریخوالي وکړي، یا دغه بندیزونه د شوزو پر وړاندې په ټولنه کې څومره تاوتریخوالي تلمن وهي چې خلک نور هم هغه حلقه چې د شوزو پر ژوند باندې راتنګ کړي، هغه نور هم تنګ کړي، ځکه چې حکومت په خپل شدي نه نیسي که دوی د یو سرغړونه وکړي د طالبانو د حکومت د هغو قوانینو څخه چې دوی ور باندې راوستلي دي، د هغو بندیزونو څخه که شدي سرغړونه وکړي په شدو پسې نه ورځي، د دوی نارینه خپلوان نیسي. ستاسو په نظر دغه په خپل نارینه خپلوان څومره هڅوي چې پر شدو باندې ظلم وکړي؟
من اول خو یعنی همدغه خبره چې دوی د ښځې په یوازې باندې ورور نیسي، د ورور په یوازې مېړه نیسي یا پلار نیسي، دا خپله اول خو دا چې جرم که ښځې کړی وي هغه مثلا مسئولیت فردي دی، او که کوم سیاسي فعالیت ولري هم مسئولیت فردي دی، دا یو. او بل هر انسان د دې حق لري چې په ټولنه کې ژوند کوي، که هغه سیاسي فعالیت کوي، اجتماعي فعالیت کوي، هغه حق دی. د قانون د نظر هغه باید حق ورکړل شي چې هغه باید خپل فعالیتونه مخته یوسي. نو نه پوهېږم ما چې د تاسو سوال چې طالبان څنګه مثلا چې دوی د کور نارینه بې ځوروي یا دغه کوي، خو که دا کار کوي طبعا نارینه په ښځه باندې فشار راوړي، او چې مثلا ته که سیاسي فعالیتونه کوي، ته اجتماعي فعالیتونه لري، ته اقتصادي فعالیتونه لري، ولې مثلا طالب راشد ما دروازې شاته ما پسې جلب راوړي، یا ما بوځي مثلا دولتي ادارو ته مې بوځي، یا مې بندي کړي، یا مې خوندانۍ ته بوځي، یا مې حوزې ته بوځي. دا خپله مثلا ډېر زیات تاثیر لري په کورونو کې ښځه تاوتریخوالي سره مخ کېږي. نو اول خو ما ورتل چې دا ډېره سخته ده د افغانستان د ښځو لپاره چې باید اول خپلو کورونو کې د مبارزه شروع کړي، بیا د یقین نه د کورونه چې اخلاصېږي راوځي د باندې په ټولنه کې، او بلاخره همدا رقم خپل مبارزې ته دوام ورکړي. یعنې دا ډېر سخت کار دی دوی لپاره، خصوصا په دې شرایطو کې چې هم دوی خو نه مارتل چې اکثرا په کورونو کې دوی لا تر اوسه خپله ازادي نه ده ترلاسه کړې، بیا نو پاتې شو په ټولنه کې، بیا ټولنه کې کور کې محدودیتونو سره مخ وي. زموږ استاسو اکثرا دا ډېرې سیاسي فعالیتونه چې موږ کوو، اجتماعي فعالیتونه کوو، مکتبونو ته ځو، پوهنتون ته ځو، څنګه ناوړه دودونه هم ډېر زیات په افغانستان کې لرو. داسې نه ده چې موږ مثلا ټول خلک په یو لیول ژوند کوو، نه، د ښار خلک په یو لیول ژوند کوي، د کلي ولسوالۍ خلک په بل لیول ژوند کوي. همدا اوس شاید داسې ځای نه وي چې خلک د ښځې تعلیم یعنی ورته شرم وګڼي، رقم ډېر د دې ته اماده نه وي چې مثلا خپله لور ولېږي پوهنتون ته ولېږي، خپله لور ولېږي مثلا کابل کې درس وي، خپله لور ولېږي پاکستان کې درس وي، په ایران کې درس وي، یا بل خارجي هېواد مثلا کوم بورسي لپاره ولېږي. دا کار فکر نه کوم، زمونږ همدا اوس په ډېرو خوامینو کې لوغان څوک جواز ورکړي چې دا کار وکړي، یو خدا شو. بل مثلا حکومتونه هم فشار راوړي، حکومتونه هم محدودیتونه وضع کوي چې ښځه ونشي کولی کار وکړي. ښځه کارونه کوي، یوه ښځه کونډه ده، دا کار نه کوي، دا په کور کې نهسته، دا خو مجبوره ده چې مثلا کارونه کې لاړ شي، هلته ګدایي وکړي. نو دا چې د سړک په سر کښېني، چادري سر کړي وي، ځوانه ښځه لاسې د چادرې نه راایستلې وي او خیرات غواړي، دا به ښه وي که نه چې په یو پرده کې کور کې مثلا دا یو اچار جوړه کړي، یو چکنی جوړه کړي، یو رب جوړ کړي، دا وي چې د باندې بازار د چا ته ورکړي، مارکیټنګ ورته کړي، دا خرڅ کړي، دا به ورته ښه وي. خو زه نه پوهېږم دوی په سیاستونو باکله زه ولاړ پوهېږم. همدا کله به چې زه کابل کې وم، لیدل به مې چې مثلا شپېته ښځې اویا ښځې به هر ماښام دوی لمبۍ مخته ناست وي. یعنې دا څومره شرماور و، خو دغه ښځې لکه څنګه چې پوډریانو غونډ کړل، وی هم هلته م ورته کاروبار زمینه برابر کړه، بستر هم کړه، شفاني ته کړه. همدغسې دغه ښځې د پاره هم تاسو د کاروبار زمینه برابر کړي. دوی چې کار ولري، دوی کار وکړي، بېګا ته یو حلاله مړۍ ځان ته دوی پیدا کړي، زه فکر نه کوم که دوی لاړ شي دوی خیرات وغواړي. ځکه دا خو د دغې نه پیشې دا نه وه چې مثلا دوی خیرات وکړي، خدای مجبور دي. مونږ ښځې ولیدل چې هلته کراچۍ لاس کې وه، مثلا سودا به یې راستله، هغه به هندواڼې خرڅولې، ولاړ به وي. او ما مصاحبې ولیدلې چې مثلا بېګا ته د ډوډۍ خپلو بچو ته وړم، چې بچی مې پلان لري چې مجبور یم چې هغو تعلیم کړي، زه ورته ډوډۍ وړم. خو دا خو د مجبوریت د مخ نه کېږي، خو بیا هماغه چې زمینه ورته برابر کړه، ولګوه یو مارکیټ ورته ولګوه، ورته چې ښځې دغه ته مثلا خپل فروشات کوي شي. او دا بیا مه کوه چې مثلا سړی دې نه ورځي، سړی د سودا ته نه اخلي. نو دا سړی چې دا دومره دوکانداران دي، دومره مغازې لري، چې دا ښځې ورځي سودا ته نه اخلي، دا به څنګه کوي؟ دا خو نه کېږي کنه. لکه دوی ښځه بنده کړه چې مونږ ورته محیط برابر وو، ته ښځه څه رقم محیط برابر وي؟ پوهنتون نه شي جوړولی، بل نه بودیجان لري، استاد ورته نه شي استخدامولی، نه مثلا د کتاب ورته نه شي، کتابچه ورته نه شي، قلم ورته نه شي، ته څه رقم محیط ورته برابر وي؟ موټر ورته بل مثلا ته برابرولی شي؟ تر هغه چې دا مجاهدین اوله کې راغله په ملي بس کې خلکو ته زنجیر راتلو،
چا پلو دی خزه وی او دی پلو دی سړی مونږ هم دا مجاهدین به ودرسته کارونه ونه په طالبان هم دغه سړي فقط دا نه فشار د خود باندې راول چې هغه محدودیت په دوه باندې لګول چې دوی ژوند تر خول دي هم دا خپل یعنی چا خبره غټه او تر خاله اوس په فلم دی حکومت په باندې تاسو په تحمل شوی دی ورسره دغه په کورونه کې مثلا دا کار کوي نو څنګه ځان تر خلاصول شو ماته یې چې قانون نه خبري اوس ماو قانون په وانسا کې اوس نه پېښ کوم قانون نه څه دوه چې ځا قانون دی به ول قانون دی وستو اوس په هغه کې مثلا د خود حقونه سره هم زه فکر نه کوم کوم اشاره ورته کړی کوم خبر کې وي یا د قران د ملاتړ په اړه څه لري یا د ماشوم د ملاتړ په اړه څه لري زه فکر نه کوم کوم شی کې نو اول فائدو لپاره باید مثلا دوی د حق نه باید خبر اوسي اوس که سړی د خپل حق نه خبر اوسي او خپله د سړي د حق نه خبر اوسي هیڅ کله کوم کې جنگ نه راځي ولې جنگ به شي په کور کې ولې تاسو تر خواله راشي ولې خبرې ته ووځي مثلا سړی دې مجبور شي مثلا چې فزیکی تاسو تر خواله د خپل سره وکي یا مثلا خود توهین کې یا تحقیق کې یا پر وانه تکلیفونه وخت شي یو خوشاله دا رقم شو چې د افغانستان خلک او بل خصوص خزه پر وانه تکلیفونه وخت شي الا دا چې مثلا په ګورني کې شهیدان لري جنگونه ولیدل او خارجه نمرغله مونږ ولیدل بمباري ولیدل دغه غټ بم چې استعمال کې مادر بم مرته وي چې ورته د بمونو مور دا استعمال شو ته باور غو پننګرا ته هغه منځ کې شترو سم واشم پیدا کیږي یعنی د ماشوم زړه سوري وي کتر سم واشم پیدا کیږي هغه یا لاس کته وي خو کته وي هغه منځ کې تر څو بوټي نه کیږي په دغه اکثر هم څه قرباني جنگونو دا حالت مثلا سرطان دی دومره د سینې سرطان په افغانستان کې زیات څه حد لري دونه د درهم سرطان زیات څه حد لري هله څه شي دی دا باروت دا تکلیفونه دي روان تکلیفونه خو څه کې تر موږ پوری ټول لري نو یو خو نه خدای تکلیفونه بل خو نه مثلا دوی په سیستماتیک ډول د دولتي او غیر دولتي ضرورت دوه حاصل په کورو کې بشارګا چې ښه ګنډي په برسنم ګنډي چې هغه غلطه وړي چې خرڅه کې په چا باندې دغه مخایته نشي نو خو زه وکی څه خدای نه خاصه خو حضور ته مجبور شي دا لاشي فاشاته چې حضور مجبور شي دا لاشي سوالته او کته ورته د کار زمينه برابر کی ته خو دې دونه تخنیکی او مالی کوان ته دې نه لري چې هغه د کور جوړي وس مثلا لکه د نور حکومتونو غو نه غاړې وخت له واسه جوړي ورته د نور شې ورته چې دې تر مش تر اخر پور بشي خو هغه مجبور دي چې لاشي او د بدل رضان ته او د یو چې پیدا کی او کته ورته حلال کا پیدا کی د حلال کار زمينه ورته برابر کی تعلیم زمينه ورته برابر کی هر څه ته برابر کی نو خو زه هیڅ کله مثلا نو غواړی چې خو دره هڅه به فاته ژوند کی هیڅ کله نو غواړی او بیا هم د افغانستان څخه
بل مننه اغلی خو ګرنی اغلی روفیستا څخه پښتنه کوم د اقتصادي تاوتریخوالي په اړه باندې یو څو خبرې نور هم وکړو. تاسو د نندارتون یادونه مخکې وکړه، په نندارتون کې تاسو په نظر داسې څه هم وی چې په خوایې وظیفه درلود یو غیر لاس اور کړی وي او مجبور سی وي چې اوس لاسي صنایعو ته مخ کړی. زما پښتنه تاسو څخه دغه ده چې تاسو په نظر هغه شزه چې کاري درلودي وظیفه یې کوله او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کارونه کول، هغه ټول خو اوس خیاط نی نس کېدلې، هغه ټول خو اوس قالین بافانی نس کېدای. تاسو په نظر دغه شذې باید څنګه خپل حقوق تر لاسه کړي، څنګه د تاو ترخوالي مخه باید ونیول سي چې د طالبانو حکومت دوی ته بیرته د کار زمينه برابر کړي یا دوی ته هداقل اجازه ورکړي چې دوی هغه زده کړي چې دوی کړي دي، یعنی د خپل ژوند نیمایي برخه دوی پر زده کړو پر کار باندې او همدارز مکتب ته پر تاک باندې پر دغه باندې تیر کړي د پوهنتونونو ویل دي او هغه اوس دوی پر کار نس اچولای او د هغه سمر نس لیدلای. تاسو څه می دغه پښتنه ده؟
د طالبانو څخه هیڅ کوم توقع نه ستل په پاسونه کې ما ویلې ده چې د طالبانو څخه هیڅ توقع نشته چې د نجونو لپاره د ښځو لپاره، البته یوازې په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره نه، بلکې په افغانستان کې زموږ کورونه هم د اقتصادي په مشکلات کې دي چې متاسفانه په افغانستان کې د بشري حقوقو هر ورځ تر بلې ورځ پورې ځای کیږي. خو د ښځو حقوقو لا بیشتر لا ډیرتر، اما د ټول لپاره د دې حقوقو د کلی کولو لپاره د افغانستان حکومت هیڅ کوم تصمیم نه نیسي او نه وایي چې کدي په زمرای حکومت کې موندار او کوم قوانین د ټول لپاره د عدالت او سلامه سي. کله چې زه خپل د ژورنالیزم د کابل پانتوم په ژورنالیزم په برخه کې مې درس ورکړم، خو اوس په لاسي صنایعو کې زموږ همکاران کار کوي او موږ ته زمينه د دې زمينه فراهم کړې. کله چې بسونه باندې د افغانستان په تلویزیونو کې زموږ ډېرې فکر کوي چې دا زموږ مسلک دی، دا حیاتي زموږ مسلک دی، بیا زموږ چې نه زموږ مسلک خبریالي دی او تر اوسه چې یو کار کېږي دا د دې زمينه د فراهم کولو کې تیرول تیر شوی دی. زموږ همکاران راغلي زموږ مخې کار کوي، حیاتي په برخه کې زموږ تلاقه نشته او هیڅ په هغه برخه کې زه د تلاقه نه اخلم چې کار کوم. همداسې زموږ غوندې نور انجینې چې دې ته همدا یوازې طب برخه پاتې دی، د خیاطي په برخه پاتې دی او همداسې تجارت په برخه پاتې دی. او تجارت په افغانستان کې په کابل کې ډېر لوی نندارتون برگزاریږي، نړیوال تغییر خبریږي، مګر متاسفانه هغه ناکام پاتې کیږي. نړیوال تلویزیونونه هغه نشته چې په افغانستان کې نندارتون متاسفانه ناکام پاتې شو او دا څه لامل دی؟ دا لامل دا دی چې حکومت فامیلو ته اجازه نه ده ورکړې تر څو راشي او خریداري وکړي. مشکل یې په څه کې و؟ په فامیلو نه خپل ورونو سره، خپل خویندو سره هڅه کولی شو چې باید نندارتون ته راغلی وای، هم د څلورو څخه لاسي صنایعو څخه لیدنه یې کوله او هم همداسې اقتصادي په برخه کې پراختیا. مګر متاسفانه هغه څه دي موږ نجونې دا خپله مې هلته کوم غرفه مې نه درلودل، ځکه زه ممغه فضا ما ته ډېر داسې مناسبه نه و. مګر زه چې د هغې لیدلو لپاره لاړم، زه چې یعنې مګر من درڅون چې د څه لپاره دی یو څه داسې نه دي نه کوي، چې موږ دغه کې انجن لیدل نه کوي یا داسې فضا یې درلودل چې د څه په پیمانه شو او ما ولې چې په نن درڅون کې څه وسانه نه سم نه په ځکه چې اندا راتک تم نه راځم کدا چې یو فضا اوسي. نو زه مونږ ته کوم حکومت نه توقع لرو چې هغه د انجن لپاره د تعلیمي برخه په مسایل کې هغه تسری ورته مسایل کې متاسفانه متاسفانه دوی دا قوانين نه پلي کوي او د انجن لپاره د خپل لپاره هیڅ کوم تسری په برخه نظر کې نسی. ما یو څو شپې مخکې د خپل اسوسیانو چې د ژورنالیزم په برخه کې فارغ شوي دي زموږ همدوره دا په یقینه ما ولیدل چې د هغوی فارغ شوي دي، مګر موږ نن په کور کې په هماغه په لاسي صنایعو یا د تجارت په برخه کې مصروف یو. تجارت هم داسې یو تجارت موږ خصوصي سکتور ته مخه راوړ چې داسې خصوصي سکتور دی ممکن کوم خبره نه وسي، ممکن کوم قیودات نه وسي، مګر متاسفانه د خصوصي سکتور هم د دې تاثیر لاندې دی. په حکومت افغانستان کې په حکومت څخه اسمان کوم توقع نه لرم، موږ نه لرو داخله می شخصا کوم توقع نه لرم. هغه نجونې چې ما سره دي یو بل پیژنو موږ کوم توقع نه لرو، یوازې زموږ توقع زموږ خپل خلک نه دي، نه کوم نه نړیوال څخه دی نه کوم نور هیوادونه څخه، ځکه په یو مملکت کې په یو ټولنه کې چې خپل خپل حقوق ترلاسه نه کړي یو بل حکومت یو بل بیگانه هغې ته هیڅ وخت هغې حقونه نه ورکوي. هغه خپل جنجال خپل حکومت لري تر څو چې افغانستان باندې فکر وکړي. نو زموږ خاص زموږ مرجع زموږ خپل هیوادوالو لپاره دی چې تاسو خپل د خپلو خویندې تر څنګ ودرېږي او د دې حقونه ترلاسه کړي او خویندې باید خپل غږونه باید پورته کړي. او غږ پورته کول دا نه دی چې په سرکو کې منګوزو او کوم ورق په لاس کې ونیسو چې زموږ حقه چې ترلاسه کېږي، نه. خاص په کله موږ کولی شو خپل حقونه ترلاسه کړو چې د اسلام په برخه کې د اسلام قوانین ضوابط سره مختلف شو. دکه حکومت په افغانستان کې د اسلام څخه یادونه کوي او هغه څوک چې وایي زموږ د اسلام په مخه دوی باید د یو لار حل او د گفتگو شکل باید دی هواره کړي او دوی د اسلام په طریقه مخته لاړ شي، نه هغه اسلام چې زموږ په مخ کې افراطي تدبیر کوي او نه دا اسلام چې ډېری خلک یې صحیح نه پېژني. په افغانستان کې لازم دی چې اسلام زموږ د دین پیژندنه سم شي او خپل خلک خپل دین وپېژني او خپل خویند او خپل ورونو حقونه ترلاسه کړي. زه نن د خویندو لپاره هم ډېره دوریږم او همداسې د خپل ورونو لپاره. ورونه زموږ کار نه لري، زموږ هېواد نه بهر دي، بهر ته چې لاړه لاړه ژوند نه لري، هلته ژوند د خپل لاسه ورکي. او خویند په افغانستان کې متاسفانه داسې یو ظلم، داسې یو جنایت په افغانستان کې روان دی چې هماغه څوک چې ډېر قوي قوات قالم لري هغه دین وختونه په همدم را پاس ده. خو زه په کول کې نه پیږم چې دا وضعیت په څنګه مختلف شي. نه نړیوال د افغانستان په خصه کې دی او نه د افغانستان حکومت خپل خلکو په خصه کې دی. خدای دې وکړي چې خلک خپل د یو بیدارګر او د یو آگاهانه ټولنې ته مختلف شي او خپل خویند او ورونو لپاره غږ پورته کړي. دوی باید فکر یې په خپل خویند او ورونو ته تاثیر باندې وشي ترڅو شکایت یا آزاد او روشنفکر افغانستان ته مخه کړو.
مننه اغلی روفی. اغلی خوګانی د یوې څېړنې یادونه کوم تاسو ته چې دغه څېړنه وایي چې د طالبانو له واکمنې دو سره پر آنلاین نړۍ باندې د افغان ښځو د ځورولو لړۍ درې برابره زیاته سوې ده. د افغان ویټنس په نوم باندې یوې برطانوي حقوقي ډلې دغه راپور ورکړی دی. د دې سروې د موندنو پر بنسټ د ښځو پر وړاندې توهین کوونکو پوسټونو کې د پارونکو موادو او غیر اخلاقي اکسونو سره جنسي څرګندونې او د جنسي تیریو ګواښونه د کلتوري او مذهبي معیارونو د ماتولو په تور باندې بې بنسټه تورونه پر ښځو باندې لګول کېږي، او همداراز د لویدیځ د کارکوونکو په توګه ورباندې تورونه لګول کېږي، او نورو هیوادونو کې د پناه اخیستلو په خاطر د قضیو جوړولو تورونه هم ورباندې لګول کېږي. دا په آنلاین نړۍ کې د افغان ښځو چې هغوی فعالې دي، یا په خوا سیاسي فعالانې وي، یا کوم موقف درلود یا کار کاوه، دغه ښځې په آنلاین نړۍ کې دا ډول چلند سره مخامخ دي. ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې په آنلاین نړۍ کې وروسته له هغه چې طالبان په واک کې افغانستان ته رسېدلي دي، دغه تاوتریخوالی یا د آنلاین ځورونه درې برابره زیاته سوې ده؟
نو که هر څوک دا کار کوي دا بد کار دی، صحیح کار نه دی. او موږ په کلکو ټکو بندو نو په هغه وخت کې مې زه داسې نه یم چې بالکل په هغې نه جام کې په هغې وخت کې به فساد نه و، او یا به اوس په افغانستان کې فساد بالکل ختم وي، هغه اخلاقي فساد و که هغه مالي فساد و. نه، په هغې نظام کې وو یو فیصدي خلک دغسې و، ولې به نه و په دې نظام کې وو یو فیصدي خلک دغسې پاتې وي. اته دولتي چارواکي د نظام موږ ونه لیدل، ځینو قضایاو کې دخیل نه و، او ولې نه و؟ مګر دا چې خلک د شخصیت کشي کوي د دې په خاطر کې وخت د مثلا سیاسي فعالیت کوي. متاسفانه په یوازې په افغانستان کې دا کار نه دی شوی. ما ډېر زیات په دغه د پاکستاني د ښځو په هکله اوس د عمران خان په هکله ځینې پوښتنه مثلا جګ شو، یا مریم نواز لکه څوک د هغې په هکله ټوله ورځ خلک دغسې پوښتنه جګوي، یا مثلا که د افغانستان د ښځو په هکله څوک دا کار کوي. دا د سیاسي اخلاق نه لرې خبره ده. که سړی مبارزه کوي خو مجبور شي سیاسي فعالیت ولري، نو صحیح دی که زندان ته پرېږدي داسې یو جرم وکړي چې مثلا دا رقم جرم وي چې قانون ته د جواز نه درکړي، تا د اجازه نه درکړي، او ته هغه ترسره کوي، یا مثلا د هغې وطن او د هغې خلکو ملي منافع په نظر کې نهنستي شته، په سیاسي فعالیتونو کې دا کیسې شته راځي. مګر دا رقم نه شي ته اوس مثلا په آنلاین نړۍ کې هغې پسې تورونه مثلا پورې کړي، یا مثلا بدنامي کړي، یا عکسونه انځورونه د بل چا راواخیستل دي، او پکې دي تنه د بل پکې دي، او خبرې وړي کې فیسبوک سپور وړي کې په هغې نظام په همداسې خلکو چې خپل عزت یې ساتلی، خپل پاتې ساتلی دی، او ډېر ښه ژوند یې کړی دی. په دې نظام په هم ډېر خلک وي چې خپل عزت پات به ساتي. نو هر څوک دا کار کوي، موږ یې په کلکو ټکو غندو، او دا اصلا یو رقم شخصیت کوشي ده په دې خاطر باندې چې خود باندې فشار راوړي تر څو خپل غږ جین لیکي، خپل حق ونه غواړي، او همدا رقم یعنې دوی باید پټه خوله پاتې شي. خو نه، د افغانستان خلک جنکې زړور شوي دي، دا کار هېڅ کلام نه کوي، خپل حق غواړي، دوی په هر رقم چې خپل حق غواړي، هم په دوی فشار راوړي، هم دوی ته خپل غږ رسوي، هم نړیوال ته خپل غږ رسوي، او دا حق هم دی، دا روا هغه حق دی چې ورته خدای پاک ورته ورکړی دی. که ته سل ځلې ما په کور کې نه وي چې کار مه کوه، خو دا ماته خدای پاک چې لاسونه راکړي خپې راکړی، ساتمند اوسې، زه مجبور یم چې زه کار وکړم. که ته ما د دولتي ادارې نه باندې زه په کور کې خپل بچو لپاره مثلا کالي ګنډه مجه باندې بازار کې خاته وم، یو حلال نفقه پیدا کوم، که هېڅ شی مې مثلا کور کې به زه بړسنې ګنډم، که هغه نه شم کولی مثلا کور کې به زه اچار او مربا او مستي او دا شیان جوړوم، بازار ته به یې لېږم، مارکیټنګ ورته کوم. خو دا خو حق دی چې باید کار وکړي.
بله،
لکه په دې باندې چې زه خپل حق غواړم، او ته په آنلاین نړۍ کې به دا رقم چورونه لګوي، دا خو نه په دې معنا ده چې ته د اول خپل سیاسي اخلاق نه لري چې څه څوک کار کوي. بیا نو ته خپل فامیل نه ده، خور د تا ته محترمه ده، نه ته مور محترمه ده، نه تا ته خپله ښځه ده رقم محترمه ده، که ستا د فامیل په وړاندې سړی دغسې کار کوي، که ستا د لور په وړاندې سړی دغسې کار کوي، که ستا د خور په وړاندې، ته په دې پوهېږم. زمونږ د طالبانو سیاسي مشران اکثره خویندې او اولادونه یې دو تعلیمونه کوي، داسې نه دي په قطر کې تعلیم دوی کوي، په دوبۍ کې دوی کوي، په پاکستان کې دو تعلیمونه کوي. اوس ما ویل که یوازې اسلام موضوع وي، خو د دوبۍ نه ښځه په دغه کې کښېني ځي په سپوږمۍ ته ځي، مثلا د افغانستان جنکۍ د شپږمه پورته مکتب ته نه پرېږدي.
خو سمدا خزه پاکستان کې مغه د لګې د انتخابات راوځي هغه د ځونه کاندیدای په کابینه کې شته په پارلمان کې شته په سنا کې شته هغه مسلمانان نه دي په ایران کې شته هغه مسلمانان نه دي په عربستان کې شته هغه مسلمانان نه دي په دوبه کې شته هغه مسلمانان نه دي د مسلمانۍ واز راغله د افغانستان د خزه پر هغه تاسو مسلمانۍ مشر الحمدلله اول مسلمانان یو بیا افغانان یو او همیشه خپل عزت خلافت مساتره د افغانستان خزه یو ازنه خزه فاتزه ده چې په نه نه یو فساد وايي فاتزه خزه دي وايي عزت خزه دي او خرج ګرا کار سره کوي نه دا رقم ډیر غیرت کار دی ډیر نه ورځي ده او موږ په کله کوټو غوندو او لمر په دوستر په یغال مات دوه غوتنو پټیږي کنه
مننه بله مننه ډیر اغله مومند استاست خام په همدې برخه کې پښتنه کوم د شذو د حقونو یو شمیر فعالان یو همدار از اغله خوګانی هم تاسو ور دل چی دوی ویل چی په ټولنی زورسنوي کې چې د شذو پر وړاندې باندې یعنی ځینی د زورمون کې پوسټونه کېږي یا تبصری ورپس کېږي پر دوی باندې تورونه پوری کېږي دا په دې خطر باندې چې د افغان شذو په ټولنه کې حضور درلود او اوس د دوی حضور حذف شوی دی د ټولنې څخه او نور هم هڅه کېږي چې د آنلاین نړۍ څخه هم د دوی حضور پاک سي او د دوی ژغ غلی سي تاسو څه فکر کوئ د دې خبر سره موافق یاست نه
اسکل دا خو د ټولو سیاسی او کلتوری او د ټولو اصول مخالفه او کار دی او دا ازادي بیان ته لوی صدمه ور دی او دا یعنی په سیستماتیک ډول باندې د خزو د ټولنې نو بیا په دغه استلو خلاف کارونه دي چې د خطر چې خزو نور هم یعنی د ټولنې نه لري پاتې شي له مطبوعاتو نه او خبرونو نه او لاسرسي نه اطلاعاتو ته دا په دې شکل غواړي چې ښځو ته یعنی یو بهانه ده د ښځو د سپکاوي په خاطر د ښځو د شخصیت وژنې په خاطر د ښځو د بیکګراوند خرابول په خاطر دا اوس ټول اوسنی وخت کې موږ خپل ورځ خو خپل په وطن کې او ما هم د نجونو د تعلیماتو ریاست ته د تدریساتو رئیس هم همداسې په یو سترګه موږ ته کتل کېږي چې تاسو ښې ښځې نه وئ په قبلي یعنی په سابقه حکومت کې کار کړی دی په دې معنا چې تاسو اخلاقي معیارونه یا اسلامي معیارات نه درلودل هلدا چې ښکلا الحمدلله موږ ټول مسلمانان په خپل حجاب او خپل یعنی موږ ته ډېر ارزښت لري خپل دیني خپل دین اما متاسفانه زه ګورم چې د وسنو یو بازو دغه د چدي د خپلې اجرات کې یا عمل کې دا غینه الحمدلله زم خپل دیانت وړاندې دی او ډیر معتبر دی مونږ ته ډیر ارزښت لري نو متاسفانه دا څنګه روان دي دا پیښه روان دي او ورځ پر ورځ ډیریږي او هیڅ ورته حل لاره نه پیدا کیږي مونږ په وار وار خپل غږ پورته کوي په وار وار مو نړیوال ټولنې ته خپل غږ رسولای د ټولو تنسی او په یو قسم چوپتیا غوره کړی ده او نو غواړي چې د افغانستان د خزو ملاتړ وکړي یا د افغانستان د خزو په وضعیت کې یو بدلون راشي نو ورځ تر بلې دا ډیریږي تاسو ګورئ چې یو کال دوه کال اته او دا دریم کال دی چې نجونې د تعلیم نه محروم دي یعنی مسلسل په مسلسل ډول باندې په دې درې کال تعلیم مونږ کې دوی مکتبونه ته لاړ نشه خپل انګیزه او خپل هغه فکرونه چې لري هغه د لاس ورته او بل اخره دې د فاصله نشي د تعلیم نه د تحصیل نه نو زونه هیله دا ده چې دا غیر ټکو ته په د پایته کې د ستونزو ته کې محدودیتونه ته کې خپل شي او نور د افغان خزې چې درنې پاتمنې او د عزت خزې دي تل خپل اسلام او خپل حجاب او خپل اصول مراعات کړي په ټولنه کې دوی ته په دې نظر او په دې سترګونه کتل شي دا د ټولو خزې نه ده د ټولو خزو غوښتنه ده د نړیوال ټولنې نه د فیلی نظام نه او د ټولو اصول مطابق پاید خو سره چلند شي خو تخپل اخونه ورته شي او د اسلامي اصول پر وړاندې سره چلند شي دا زموږ د ټولو وخت نه ده
مننه اغلی مومند. اغلی روفی استاس څخه پښتنه کومه په اوسنی وضعیت کې چې په افغانستان کې روان دي، شای موږ تاسو ټول په دې موافق یو چې د شوزو سره یو ډول چلن روان دي، یعنی د ټولو شوزو سره یو ډول وضعیت دی، دوی ټول په یو حالت کې دي. خو که په دې برخه کې تاسو نظر واورو چې شدي په خپل منځ کې څنګه کولای شي چې د دوی پر وړاندې چې کوم تاوتریخوالی روان دي د هغه کچره ټیټه کړي، څنګه شدي کولای شي چې یو بل ته لاس ورکړي، څنګه شدي کولای شي چې یو د بل ستونزه حل کړي او د یو بل پر وړاندې به چې کوم خنډونه دي هغه لرې کړي، د دې پر ځای چې د هغو خنډونو برخه سي په خپله په کورنیو کې شدي څومره کولای شي چې یو بل ته لاس ورکړي او د یو بل د راپورته کولو هڅه وکړي؟
ټول شخړې ټول دا چې یو ټولنه کې څنګه دشتي رومان سره چې دا د کورنۍ نه منشا اخلي، که کورنۍ پلار مور په لومړی قدم کې په خپل اولاد ته دا یاد ورکړي چې تاسو په ټولنه کې او همدارنګه په کورنۍ کې څرنګه یو بل ته احترام وکړي، دا خپله په ټولنه کې نشيږي. خو متاسفانه په افغانستان کې دا لومړنی هم شته چې خپل حکومت ټول نارینه دي دوی په دغه په وړاندې توپیر خو له را ما سره دی، او دا چې څنګه ته څه دې په وړاندې هم دا سه یو حرکت لري، او دا سه یو فکر لري چې مو دا رقم یو حرکت او دا رقم یو فکر په اندی من درته کې ولیدل. خو په یادونه ورنه ده، اما متاسفانه دا سه یو وضعیت شته. خو د دې لپاره چې خدای خپل مان کې لاس یو بل ته ورکړي، یو مستقله جامعه او یو مستقله ټولنه کې کار وکړي مستقلانه، دا لازم دی چې دوی اول پر خپل توانمندي په خپل قوت باندې باور ولري، او باور ولري چې یو ښځه کولی شي چې په مستقل ډول کې په خپل ټولنه کې په هغه برخه کې چې دا علاقه مندي لري کار وکړي، هغه برخه کې چې اسلام ورته اجازه ورکوي او کولی شي چې د اسلام په چوکاټ کې کار وکړي، باید هغه برخه وټاکي. ځینې ښځې شته چې ظاهرا ډېر قوي معلومیږي، او کله چې په بحثونو باندې چې موږ بحث کوو یو ځای کې نه یو ځای کې اسمان وایي چې نه دغه برخه موږ کولی نه شو، که دا باور دوی له منځه یوسي او دوه خپل ځان باندې خپله باوري شي او دا باندې باوري شي چې خپلې کولی شي چې په مستقل ډول کار وکړي، په ټولنه کې هیڅ کوم مشکل نه پیدا کېږي. او همداسې د دې کورنۍ د دې پلار او د دې ورور د هر ښځې او د هر خوندې چې په ټانکی اوسېږي او چې تاسو کولی شئ چې په مستقل ډول کار وکړي، په مستقل ډول عمل وکړي په ټولنه کې، نو پایله ما چې تاسو په ټولنه کې کولی شئ چې کار وکړي او یو مستقل او بدرایت ښځه په توګه کولی شئ چې خپل حق ټولنه ته ادا کړي او خپل حق کوم ځای چې تر ټولو لاندې کې خپل حق ترلاسه کړي. خو په افغانستان کې ډېرې کورنۍ خپل جنونو لپاره اهمیت نه ورکوي، جنونو ته اهمیت نه ورکوي، او همدارنګه ډېرې جنې خپل قوت او توانمندي باندې باور نه لري. یو ټولنه یو ښځه کله کولی شي چې خپل کورنۍ یا خپل ټولنه باندې اغېز ولري چې هغه خپل ځان باندې باوري شي، او همدارنګه زموږ هېواد کې زموږ وروڼه خپل ځان باندې باوري شي چې کولی شي د خپل خور حقونه ترلاسه کړي. که هر څوک خپل توانمندي خپل قوت باندې یو وکلک اراده ولري، بلا شکه چې کولی شي په ټولنه باندې په ټولنه کې کار وکړي، او همدارنګه په ټولنه کې په مستقل ډول عمل وکړي. په لاس وسو کې که یو نفر باوري وسي خپل ځان باندې نور ته دا نشر کړي، کولی شي په ټولنه کې مستقل وسي، او همدارنګه په سلګونو ښځه کې که یو نفر یا باوري وسي او باوري اراده کلک وسي، نه دا چې که موږ ووایو خپل نفر کې یو نفر داسې یو کلک اراده لري او هماغه کلک اراده که کوم ځای کې وایي چې زه نشم کولی یا دا کار زه نشم کولی، هغه نشو کولی چې مثبته نتیجه ورته واخلو. نو که څوک خپل دین خپل اسلام صحیح لوستلی اوسېږي، پوهېږي چې په اسلام کې کوم حقونه ورته ورکړل شي، او پوهېږي چې اسلام څومره سنتونو ښځو ته تر نارینهګانو
بله. ډیر مننه اغلی روفي. اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري د ازما حق د خبرونه تاسو واوریدله. په دې خبرونه کې لمر سره اغلی سایمه خوګیانی، اغلی تورپیکی مومند او اغلی حسنا روفي ګډون وکړل. دوی درو صرف څخه ډیر مننه کوم چې وخت یې وایستیو لمر سره خپل نظرونه شریک کړل. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
Vaura la 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 زم د سوای ستوري راوړم او مکتب تزم د سوای ستوري راوړم او مکتب تزم واولای